په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته شرف غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي. پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14مه پایل په خبرونو کوو. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کوماره له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کاوه چې د کان یو سمت څور باندې ونړېده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړېدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2018 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو. د محکمې ادعا کړې چې د دې رادیو ویب سټ داسې محتوا خپره کړي چې مذهبي خشونت او افراطیت په کې لمنو حال سوي او د عمومي بلواو درابللو غوښتنه په کې سوي ده. په باکو کې محکمه د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې دغه رادیو د ولس مشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو ووریدل. په دې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اورئ. تر کوژن ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارد درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د یوې چارواکي مرکه هم خبرو.
I think it's possible that for some girls they might
to get home to finish the paper for which the due date comes to the report and the statement is called in the calendar to be accepted the khudinun tunu la parada barak say due to the ham deri nahli di
la talim de barkh sawun junu ghoshtani ham pawru
muzmo hila de yawi afghan mirmani to safat le taliban safadara che lutfan junu ka de tahsil ijaza nalki
nan afghanistan ke de mur urazwa
کی که خو هم دارنګه زما خويند یو اورونه چې دی دیار یو تخپلای یو ځان ځکه توکي ورته ورورو
د مور فورات د احمد ظاهر د مړینی 15 کال پور اسول. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست. په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوې. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو درګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان جنو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې، د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو، خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو، وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسېدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو موږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی ونه شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو موږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه، وایي هیله یې درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم دا هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او دغه شانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدر بار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکاري سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې زرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره یې د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
لشپګم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه بې برخې کېدل، آیا هغه نجونې چې لشپګم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوختې دي بې انګېزې کولای شي؟
I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی، نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغېز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم راستي پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درېمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درېونیو کې جوړ شي، څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخ هیڅ نه کنه دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوادون جنو او خزو خپل دوام لري او رستر بلی خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوی درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په دې ونډه کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دا له څرګنده نه ده چې آیا افغان مېرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړې لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان مېرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشارو وڅرخوي او دغه شان د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ستاسو له پیغامونو
زمانم مینه ده د غزنی دولت خا د دولسم ټولګي زده کوونکی اومه. زما د دولت نه زما د خارجه نه خواهش لري درس کې مو سکه ما کو چې مو خوانځي شروع شي. مو څلورم کال ده چې مو د خپل درسونه فاس پاتې مو خوانځي نشته دي، مو درس نه شو ویل. نو مو څه وکړو؟ دومره زحمت او بس او بس اخر کې مې هیڅ. نو زما خواهش دی بیا د دولت نه چې خواهش کوم چې مو خوانځي شروع کو، زمو سب درس کې کومک وکړو.
میدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان مېرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان مېرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سن کوم چې مکتبونه را باندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس همدلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو، تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په اتم صف کې مته مکتبونه د انجن پر مخ باندې وټړل شو او اوس هیڅ امید نه ورته لرم ما غوښتل چې په انده کې یو لایق انجنیر شم او خاص مې اسلامي امارت نه ده چې موږ تل ک نور نړۍ کې چې انجن درس وي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو ځکه د درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زده کړو خدمت موږ هشري حق نه ولې موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي
رویایم زه په نهم صنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي
ډیوه عبدالله یم زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي او دوی د زده کړې حق نه لري تاسو وګورئ محمد ګاندی د هند رهبر وو هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله راتلونکي کال زده کړو به برخې سي د نوموړي پر مخ د ژوندۍ د دروازې تړل به د هغې د ډاکټرۍ کېدو د خوب مخه ونیسي خو وایي ماته نه مني او د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي عابده سپوږمۍ تفصیل لري
به سازماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فلج میشه
مسکا خوزون یوه ولس کلن انجلی چی په دی ورځو کې د میلیونر کېدو خوبونه ویني مسکا د ښوونځي په شپږم ټولګي کې ده نو ما وړې له لومړي ټولګي تر اوسه په عالي درجه کې ده ښایي دا به د مسکا وروستی کال وي چې ښوونځي ته ځي ځکه که د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي راتلونکی کال به د هغې د زده کړو خوبونه د زرګونو نورو افغان نجونو په څیر د ښوونځیو د تړلو دروازو تر شا خاورې شي مسکا وایي غوښتل یې چې د زړه جراح شي خو اوس ورته ناشونی ښکاري
دا زما لپاره ډیر ځورونکی دی ځکه کله چې موږ ښوونځي ته ځو زه او ټولګیوال مې په وروستي ساعت کې زاړو چې موږ نور ښوونځي ته نسو راتللی او موږ نور یو بل نسو لیدلی زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا ښځینه ډاکټرانې زړې سي نورې ښځینه ډاکټرانې به له کومه سي
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري
خواهم بعد لغت را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغت زیل هستن که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم
آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي
زه ډېرې لویې هیلې لرم زما یو لوی خوب داو چې زه جراح ډاکټره سم مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګره سم
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنا ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي
د
یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي
جامعه سالم تقدیم کنه
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي نوموړی همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پیل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری آزادی رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. د بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړندلارې مسله یو بهانه ده. کړندلارې په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړندلارې جوړې شوې وي. دا دلیل نه شي کېدای.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان لمریز کال د سور میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي وو چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي، د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خو دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دي. خود دوی دا ادعا د ښځو وینجنو په ګډون اکثر افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کیږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر کې خپره شوې، راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه مستحق نجونې د زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د خبرګولې 4 په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي، خو ځینې کسان داسې مسته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې 4 په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپلو میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې لمانځي. د کابل ښاري اوسېدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځې لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو، لکه کیک ورته جوړو، تحفه ورته اخلو، خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي، ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي، نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسېدونکې نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی هغه ډول ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر مونږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو، همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته توفی ورته وروړو او هغه توفی ورکوو او دغه ورځ ټوله
خولی دا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم، ځنه لرې یم، نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم، نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
لاولادونو سره مې چې خبرې کوم ډېره راته سخته تمامېږي. نه پوهېږم چې څنګه یې تاسو ته ووایم، ځکه اولادونه مې راسره نشته. د مور ورځ راباندې ډېره سخته تېرېږي، اولادونه مې هم همالته سخت وضعیت کې دي. خو دا چې زه یوه مور یم، دا زغم باید ولرم چې اولادونه مې په نورو هېوادونو کې دي، ځکه د هېواد شرایط ښه نه و. که وضعیت ښه و، یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
به خاطر کې شرایط کشور ما خوب نبود، اگه میبودن چرا سه مشکلات مادر میکشید.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بېلابېلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تېرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د څلور ویشت میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبدي سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینځه څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکی وم چې اورېدلم. هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوري.
د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بېلابېلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1975 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرام ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 400 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و که مې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اورېدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی شاوخوا 100,000 ټوکا خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپ و، دا مو 2,000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی. هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې در کوم او دا بل چاته مه ورکوئ، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه یې هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیرېدونکې کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 دوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشو. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبرې ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کوماره له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغو کان کیندونکو په کان کې کار کاوه چې د کان یو سمه څور باندې ونړېده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړېدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې مو دا ځل اوریدونکو پوښتلی چې دوی په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې په کومو چارو بوخت دي، څه کوي او له خپلو کاروبارونو او په مجموع کې خپل ژوند څومره خوښ دي. ګڼو اوریدونکو پر همدې مسلو خپل پیغامونه راته پریښي دي او د خپل کاروبار او دا چې دوی له ژوند خوښ دي کنه په همدې اړه نظرونه را سره شریک کړي دي. د دې پروګرام په وروستیو کې د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم هیروي. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اس په خیر اس پیدار اس تکړه او تازه اس. زه د افغانستان د روزګان د ولایت ته چوری د ولسوالی څخه سبچیم می دفتر پریشه ده. د چوری د ولسوالی په مرکز وزیر خان لیسه کې د ابتدایا شوونځي سرمعلم یم. نو خو بس ژوند چې الله جل جلاله پر انسان تیری کله به خوشحالی کله به خوابادی د خو په شي کې راځي. خو خیر خوابادی ډیر هم ځکه چې موږ خو ماشونه ډیر لږ دي په کورنۍ کې. لس یو ولس دولستانه یو نو هغه چې مې معاش 5000-5500 افغانۍ دي، نو تقریبا یوه دانه د اختري پسه چې اوس موږ رانیسو په هغه په 8000-9000 افغانۍ یوه دانه پسه پیدا کېږي. در 1000 پورې یوه دانه پسه دي په افغانۍ باندې، او پاتې غنمې په 1400 افغانۍ دي. نو کوم چې موږ په خپل ځوکو باندې کشته لرو هغه سږکال نشته، ژلۍ او بارانو د بینه وړي دي. بادام چې لرو هغه نشته، غنمان چې لرو هغه د ژلۍ مرض کړی دي، سیلابونه پراغلي دي، اوبه پراغلي دي، هغه دغې شنه وچ دي. نو والله چې ډېر د تاوتریخوالي ژوند دی، ډېر د غربت ژوند دی، ډېر د مسکینۍ ژوند دی. نو بس الله جل جلاله د ټولو مسلمانانو پرده وکړي، دا لا هم چې موږ هغه ښه ژوند په کښې کې لرو، هغه ښه زندګي لرو، هغه موږ چې دا 6000 افغانۍ لرو، نور نو د چا په ژوند نه سي خبر. نو دغه مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. هر وخت ازادي راډیو تعقیبوو، آی اورو انټرنیټ باندې. بس نو ولې چې زیات وخت دی، وخت چې څه پیسې پیدا کړو یا یو کوچنی کارت پیدا کړو، خو دلته انټرنیټ زموږ په هیواد کې ډېر ګران دی، والله زموږ وس نه پرسېږي. 6 جی بی په 10 جی بی په 6500 افغانۍ دي. 6500 افغانۍ په خدا که موږ په میاشت هم پیدا کولی شو.
نو سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یې. زه عبیدالله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د هشتیانو سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، موږ خپل د وظیفو سره راضي یو، خپل د کار سره راضي یو. نو زموږ وظیفه نظامي بخش کې ده، نور هم د مخ پر وړاندې د بریا په هیله یو. الله دې نور هم توفیق راکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او کارمندانو، نوم مې محمد اجمل دی، تخلص تاند کوم، د میدان وردګ ولایت سیدآباد اصلي اوسیدونکی یم. فل حال اوس په کابل کې د یو خصوصي شرکت کارمند یم، د پروژاتو بخش کې یا توزیع په بخش کې. زه تقریبا 12 کاله کېږي د کابل ښار کې زه د یو شرکت توکي پلورم یا په دکاندارانو توزیع کوم، چې ښه ده ګټه او سټه یې ښه ده، ته یې وهه ده او ترې کانې هم ژوند هم ښه تېرېږي. او اوسنۍ وضعیت کې کم دکاندارانو ته چې کوم یا هغه د ودو هوټلونه چې ودونه کېږي هغو ته مې کمې پیسې قرضونه ورکړي، هغه نه راکوي، ورسره په ستونزو کې یو. دا د کاروبار یوه هغه بخش ده چې اوس ورننه خوښ نه یم یا ورنه راضي نه یم. موږ ډېر ته وایو چې تاسو یو شی هغه پهمدپرشانه واخلئ، تاسو به پرچون ډول په دکاندارانو په ښار کې توضیع کوي، تاسو ته د یوه حده هغه تاسو ته اندازې پورې چې څنګه څومره شی څومره پیسې بندوی شي په بازار کې هغه کېږي. تقریبا په 50000 افغانۍ یو کس کولی شي تقریبا د ورځې 650 روپۍ عواید ولري. ډېر ته م دا مشورې ورکړلې، ډېرو ځوانانو خوښ دي رسکه اوسن محصلینو ته چې هغه نیم ورځ پوهنتون کې وي یا مخکې د وخت یا وروسته د وخت پوهنتون کې وي، خصوصا د مکتب د 12 شاګردانو ته. او بس مې موږ اکثره د هګیو په بخش کې توزیع لرو، د غوښو د چرګ د غوښو بخش کې، ساسیج په بخش کې، دغه بخشونه موږ ځینې نور شیان توکي ورته توزیع ورکوو. ډېر خلکو ته سره دا معامله لرو چې هغو ته موږ مال په قرض ورکړو چې دته خرڅ کړه، ګټه یې دې ستا، بېرته پیسې ما ته راکړه. د بخش کې مې شخصي ډول 1000 روپۍ تاوان هم کړی، خو خوښ یم د ودوالو سره ژوند کوم. د ځینې ډېر انډوانو ډېرو وطنوالو ما مشورې منلې دي او په دو بخش کې ښه پرمختګ کړی، ښه کانې دي او زم د ژوند نه خوښ یم. بس الله پاک دې وکړي ټول خوښ اوسي. او د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم، زه احمد د کندهار خبر سره کوم. موږ خپل د برمې ښار کوو، غنم چې پیاز زراده تباکونه سوار نه کړو. شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یم خپل خښتو سره خپل کارو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته د خپرونې په لاره اچولې. زموږ ستونزې او مشکلات اخلي، ستونزو ته ستونزې خو ډېرې دي، ځکه چې افغانۍ بې او ستونزې به نه لري. خو بیا هم شکر په دې حال هم په افغانستان کې خو اوس ستونزې ډېرې دي، ځکه چې کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړي، خپل مشکلات او خپل ضرورت پرې حل کړي. پاسپورټ مشکلات ډېر زیات وو، ولکه موږ چې راتلو ایران ته نو ډېر زیات وو، هېڅ نه شو کولی چې پاسپورټ دې اخیستی وای. اوس هم هغه مشکلات شته ده، خو یو ذره راکم شوي دی پاسپورټ. موږ په خپله په ایران کې یو، په ایران کې ډېر افغانان اوسي، په میلیونونو افغانان ژوند کوي. په هغې کې 90% کچاکي راغلي، 10% پاسپورټ لري. هغه پاسپورټ بیا یو څه ستونزې نه لري، ځکه چې هغه یو څه کولی شي. هغه کچا کې سره غلي یو خو د نیولو هغه سو نیولو مشکل سول نیولو بیا مې ولاړ ځان به یو خوا بله خوا ترې کې وو تختې یو خوا به ترې لاړ شي پټ به شي ترې هغه مشکل دی چې یو ایرانی سره کار کوي زحمت وباسي زیار ورته وباسي او میاشتې پوره سي د پیسو غوښتنه ترې وکړي چې پیسې راته ووایا نو هغه هېڅ نه کوي چې پیسې درته ووایي څه نه غواړي چې پیسې درته ووایي ځکه چې پاسپورټ نه لري یو عریضه نه سي کولی دولت چې دا سړی ما ته روپۍ نه وایي کار مې ورسره کړی ده هغه روپۍ در نه وخوري یا دولس میلیونه حقوق دي شپږ میلیونه در نه وخوري شپږ میلیونه درته ووایي نو ډېر مشکل دی په ایران کې د مسافر.
السلام علیکم، زه اسدالله یم پکتیا نه. زما په پکتیا کې د خیاطۍ او رخت دکان ده. زه په خپل کاروبار کې د مشتریانو د رخت د رنګ د خوښولو کې ډېر مشکل لرم. زه دوی ما سره لکه داسې مشکل لري لکه غواړي هر وخت زه ورته انتخاب وکړم د کپړې د خوښولو، نو دې کې زه ډېر زیات تنګ راغلی یم. لکه خپله راضي جوړم ځان ته کوي او انتخاب په ما باندې کوي که نه، لکه دې نه زه ډېر زیات تنګ راغلی یم.
سلامونه، صدیکارین یم، یو تن هم ټولنیز فعال او د کندهار صرافي مارکیټ کارکوونکی. د تیرو دوو اونیو څخه د صرافانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې چې دولت یو لړ مقررات او قوانین د صرافانو لپاره پریشي او ویلي دي چې دوی باید حتمی جواز واخلي، چون جواز اخیستل د هر کار لپاره حتمی او ضروري دی. چون د صرافانو لپاره د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دلته پیسې زیاتې یاد کړي. تقریبا دوی وایي چې هر صراف که جواز اخلي دوی باید حداقل 100 میلیون افغانۍ باید ولري په هر ولایت کې چې دوی نمایندګي لري یا هم خپله څانګه خلاصوي، او حداقل 10 میلیونه افغانۍ باید دوی د دولت سره جمع کړي او کښېږدي. نو چون دغه پیسې دغه 100 میلیونه یو 110 میلیونه افغانۍ چې کېږي دا د هر صراف تروست تېره ده، یعنی دا بیخي زیات یو رقم دی چې دوی یاد کړي دي تر څو موږ جوازونه ترلاسه کړو. د دې څخه مخکې هم کله چې په کالدار باندې بندیز ولګېدی چې یو ډول ډېر ښه اقدام و، چون په هیواد کې راکړه ورکړه پرې زیاته وه هغه هم بنده سوه، او دغه سره تر څنګ بیا وروسته د صرافۍ مارکیټونو کې چې کوم د بولۍ سیسټم و هغه هم بند سو. دغه څخه وروسته اوس همدغه د جواز د اندېښنې وړ دی، ځکه دا عاید یا همدغه پیسې چې باید موږ ولرو دا ډېرې زیاتې دي. دا د هر یوه په واسطه نه دي، صرف کندهار کې درې مارکیټه دي. همدې سره په څنګ کې هرات، کابل، بلخ هر صرافي مارکیټ کې په زرګونو کسان کار کوي. چون د دې معادل لارې موږ ته نه دي ښودلي چې باید څه وکړو، ځکه هر صراف یا هر کس بس دومره عاید نه لري چې دوی دې همدغه صرف جواز ترلاسه کړي.
السلام علیکم، بخیر خیرت دی والا ازدم افغانستان کی زدلتا پیلومن کی هم کار و روزگار نستا بالا دا غصی کرس خواهری نستا سیره بود او روز ما بلار بید کان کهی نو زخبال او راز و سره او راز نیم و سره بالا کار شای نستا چو خواهری وکم دلتا لو نو داشن شروع دی.
سلامونه و احترامات ورسیږي د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او ټولو اوریدونکو ته. نوم یې عبدالخالق دی، د کندهار ولایت د څورلسمینه یې څخه تاسو ته پیغام ږدم. زه دلته په کندهار کې په یو شخصي روغتون کې د فارمسیست په حیث دنده اجرا کوم. نو زما یو پیغام د دولت ته دی او یو پیغام هم در کوم ټولو افغانانو ته. اول دا چې زموږ په هغه اندازه چې موږ درسونه ویلي دي موږ خواري کښل د ځانو سره موږ ته د کار زمینه سازي نسته. نو هیله ده چې دولت موږ ته د کار زمینه سازي وکړي او موږ ته کار پیدا کړي. دوهم پیغام مو دا دی د هغو خلکو دپاره چې خود سرانه دواوې خوري، یا د روغتون ته ځي او یا هم دواخانې ته ځي، هغو هم پر خپل سر د فارمسیست دواوې بېله ډاکټر د مشورې څخه ورکوي. نو لطفاً ټولو ته مو دغه پیغام دی چې خود سرانه دواوی ونه خوري او خپل صحت ته په خپل لاس ور وانه چوي.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وصال خوشامندوالم د پکتیکا ولایت خوشامندو لسوالیم سپیالن د ملي دفاع وزارت پر چتر لاندې په 203 منصور قلو اردو کې ګردیش کې د ملي اردو پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. خوښ یم خوشحاله یم په خپل زندگی باندې او دلته په اداراتو کې کار کوم د افغانستان په خدمت کې لګیا یو. نو زندگی مو روغه ده، سپورت کوو، ورزش کوو، زه خپل د کرکټ مینوال یم، کرکټ کوو. نو زندگی ښه روغه روانه ده او معاشونه هم وخت په وخت راکول کیږي او له ځنډو خنډ سره هم نه دي مخ. نو چې معاش راشي د انسان روحیه خو په پیسو باندې تازه کیږي. نو چې راشي بیا بیا زندگی بیا روغه سي، تقریبا میاشت میاشت کې موږ ته معاش راکوي. نو ته بیا شکور ته ځو، هم خوشحاله یو، خوښ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادي راډیو ټولو خبریالانو همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي د نن جمعې ورځ شپې هم په خیر شوي. د روزګان ولایت دیارت ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې قاري بستر ده او زموږ الحمدلله زموږ خواته ډېر ښه عمارت، ډېر ښه سویه ده، خلکو سره روانه کړې ده، ډېر ښه ژوند دی، یقینا ښه خپل په ژوند پوهېدلی. یو مشکل عمل چې اوس منځ ته راغلی دی هغه د اوسني سږ کال کې ډېر بارانونه وسو ده. نو روزګان دیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړی ده. خلکو مځکې ډم ورلاندې کړې ده، غنم یې ځینې یو ډوبه کړې ده، مځکې یې ځینې ونیوله. حتی را روان فصل هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې ولي او اوبه ولاړې په مځکې. زموږ د عمارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان دیارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې یې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلی وای. د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د مټافان د کلي محمد اکبر خبرې کوم. میسر سایز ته پرېږد الله دا دیکانی کار کوو. ښه دیکانی دا پالیزونه د الګوی کچالو دغه شیان کرلي ات د خپل ځوان د خوشحاله شکر کارمر دغونو ګزاره کېږي چلیږي ات داسې مشکل نهسته. شکر ده بس ټوله اوریدونکو ته سلام ورسیږي. السلام علیکم.
نوم یې فضل باری الیاس دی، د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کوم، عالي نرسینګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته یو خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپله په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شعري دي. اوس مو د دریم سمیسټر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی، خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لوا او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي، ځکه چې د اختر مخ دی، داسې د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم. نو درسونه خو مو ډېر شعري دي، خو دا دي چې زموږ د خصوصي په انسټیټیوټ کې زه درس وایم. درسونه مو سم دي، خو دا دي چې عملي کار نسه کلینیکو ته مو نه ورکوي. نو دغه یوه ستونزه ستا عملي کار نسه.
اوریدونکو دا استاسې پیغامونه چې د خپل ژوند او خپلو مصروفیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښو، موږ هم خبره کړل. کولای سي چې په هر موضوع باندې موږ ته پیغامونه پریږدي، موږ به د ازادي راډیو په خبری خبرونو کې او دغه راز د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په اډانه کې درته خبرو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډې برخې ته. د پروګرام دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است. موږ ونډوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر سلور نه پنځه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد خپل زمږ ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې نه دره کسوي. د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنگوی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام و تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مني چې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنې پرتن د پار سمانې ما ته نومه ترې په داس نه راځم دی وایي چې تر واه یا تیا نه هیڅ په څو تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره یې ده 0 51 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما په همونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی. څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله. چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 503. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم